السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2023 کال د نومبر د میاشتې 13 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې موهر کلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له مجید بابر ناورو.
ستړي مشهیرون به د مشال د خبرونو سره ټکی د سین صوبی په سیمن کې له سړک سره نږدې یوې کندې ته د مسافرو د بس پرېوتو په پیښه کې د خلکو ماشومانو په ګډون 40 کسان وژل شوي. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د امن پاسون په نوم لاریون اعلان کړی دی. د اوکراین ځواکونو د نومبر په 13 ویل چې په ختیځ کې د روس لخوا یو شمېر بریدونه په شا وتنبول شو. اوست مشال خبرونو تفصیل. د سین صوبی په سیون کې له سړک سره نږدې یوې کندې ته د مسافرو د بس پرېوتو په پیښه کې د ښځو ماشومانو په ګډون 40 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د جامشورو ضلع انتظامی مشر فرید الدین مصطفی بیگانه وخت مشال ریډیو ته وویل چې بس له خیرپور ناتن شاه سیمې څخه سیون شریف ته پر لار وو چې پرون ماښام پر اباسین لویه لاره کندې ته پریوت. مصطفی زیاته کړه چې سړک یې په پشکال کې تر سیلابونو وروسته د اوبو ایستلو لپاره کیندلی و او د بیا ودانې چارې روانې وي، خو پکې کنده لا هم نه وډکه شوې. د سند اعلی وزیر د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د سیون پولیس وایي د ټرافیکي پیښې ښکار ټول کسان د خیرپور ناتن شاه د یوې کورنۍ غړي دي او دا چې ډرایور یې هم خپل و. پښتون ژغورنی غورځنګ نن د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د امن پاسون په نوم لاریون اعلان کړی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین د نومبر په 18 ماخوتن مهال پر خپل رسمي ټوټر پاڼه په بیان کې ویلي چې لاریون نن کیږي او دا به له شین باغ څلور لارې پیلېږي. په لاریون کې د یو شمېر نورو ګوندونو او ډلو مخکښ غړي او پلویان هم برخه اخلي. دا تر هغې وروسته ده چې د نومبر په 16 د لکې مروت په شاپخیلو کې د پولیسو د ګزمې پر مهال په وسلوال برید کې د یو افسر په ګډون شپږ پولیس والا ووژل شول. د هغې حملې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې ده. د خیبر پښتونخوا د صوبی په سکولونو کې د زرګونو نوو استادانو د ګمارلو پریکړه شوې ده. په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوالو او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د کمیټې مشر پښتون یار خان پرون مشال لیډیو ته وویل حکومت دا فیصله په ښوونځیو کې د ګڼو زده کوونکو د داخلېدو ته په کتو کړی ده. دی وایي اوسمهال شاوخوا 5 لکه ماشومان ښوونځو ته ځي، خو د استادانو شمېر کم دی، نو ځکه به د لومړنیو او ثانوي زده کړو په سکولونو کې 10,000 نوي ښوونکي ګماري. د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د بشري حقونو د بندي فعال او څېړونکي ادریس خټک وکیل ویلي چې لاهور های کورټ پوځي عدالت ته امر کړی دی چې په یوې میاشت کې دننه دي د نوموړي د قضیې اورېدنه وکړي. انعام الرحیم د نومبر په 18 مشال لیدو ته ویل یو پوځي عدالت د 2023 زیږدیز کال په دسمبر کې خټک ته د دولتي رازونو د ساتنې او جاسوسۍ مخنیوي له قانون سره سم د 14 کلونو د بند سزا اورولې وه چې دوی چیلنج کړی وه.
ہوتا یہ ہے کہ سزا کے 40 کے بعد اپیل
دا قانون تر مخا ادریس خٹک باید دا فیصلے تر اورول کی دو پا سلوی خورزو کی دننا دا سزا پا خلاف اپیل دار کڑوی حقا ہم دا سکڑی وو خو یو کالو شو چھ فوزی عدالت دا مقدمے دا اوری دو وقت نور کوی مونگ ہائی کورٹ تا لارو ہائی کورٹ دا دفاع چارو سیکرٹری تا ویلی چھ پا یو میاش کی دننا دی دا ادریس خٹک دا سزا خلاف درخواست واوری دل شی.
رحیم زیاتوی چې هڅه کوي چې قضیه ملکی عدالت ته انتقال کړي، د کچې پوځي عدالتونه پر ملکی وګړو د پوځي قوانینو عملي کولو واک نه لري. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. او وروستۍ خبر یو نړیواله موضوع ده. د اوکراین ځواکونو د نومبر په 13 ویل چې په ختیځ کې د روس لخوا یو شمېر بریدونه په شا وتنبول شول. دا په داسې حال کې ده چې ماسکو د اوکراین د توانایي بنیادي ډانچې نښه کولو ته دوام ورکړی چې له وجې د ژمي د موسم په پیل کې د برېښنا او قدرتي ګیسو په رصد کې د کمښت او خنډونو لامل کیږي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو مشر وویل چې پوځ د ختیځ دونیسک او لوهانسک سیمو کې په 8 ځایونو کې د روس لخوا بریدونه په شا وتنبول. ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د نومبر په 13 په خپل وینا کې وویل چې د روس لخوا د توغندیو د بریدونو له تازه سپې وروسته 10 میلیونه یوکرانیان له برېښنا بې برخې شوي دي. د مشال خبرونه پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. په دې خبرونه کې به دا رپورټونه واورئ. په سند کې په یو ټرافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شل کسان وژل شوي دي. معلومات درکو، لاهور هایکورټ پوځي عدالت امر کړی چې د بشري حقوقو د فعال ادریس خټک د بند سزا ضد درخواست دی واوروي. د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ وایي باید پارلیمان په دې بحث وکړي.
کم از کم پدې خبره خو ډیبیټ وشي چې د فوج عدالت چې کوم په سیول انتړي باندې مقدمه چلایي، په موږ به هم فورس کوو چې خامخا سره ډیسکشن پوه شي.
نن د ماشومانو د جنسي استحصال او ورباندې د تشدد مخنیوي نړیواله ورځ ده. د پیښور په یو مستري خانه کې کار کوونکی یو ماشوم وای دا خیبر پختونخوا حکومت د خیبر د تیرا لپاره د یوې ترقیاتي پروژې منظوري ورکړې ده. ولسوای حکومتي پلانونه عملي کېدو ته ډېر ضرورت دی.
حکومتونه خو ټول لکه اعلانونه کوي که نه خو عمل پې نه شي. سرکونه څومره خراب شوي دي، خیمې لګې دي، نو پاکې ماشومونه یخنې مسلام دو برانونه هم دي، سکولونه فول ویران شوي دي.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د سند په سهون کې له سړک سره نږدې کندې ته د مسافرو د بس پریوتو په پیښه کې شل کسان وژل شوي او 14 ژوبل دي. د جامشورو ضلع انتظامی مشر بیگا مشال ریډیو ته ویل پیښه پرون ماښام پر اباسین لویه لار شوې ده. دی وایي بس له خیرپور ناتن شاه څخه په سهون کې د لال شاباس کلندر مزار ته روان و چې د تیز رفتارۍ له وجې د پیښې ښکار شو. یو ځایي خبریال مشال ریډیو ته ویل چارواکو دوه میاشتې مخکې د سیلابي اوبو ایستو لپاره په سړک کې کنده کیندلې وه. پولیس وایي د پیښې ښکار شوي ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د سند چارواکو د پیښې پلټنو امر کړی دی. نیاز علي تفصیل راکوي.
د سند په جامشورو ضلع سیون کې مسافر بس کندې ته لوېدلې ده. په پیښه کې لس ماشومان او اته میرمنو په ګډون شل کسان مړه شوي دي. د جامشورو ضلع مرستیال کمشنر فرید الدین مصطفی بیگ مشال ریډیو ته وویل دا پیښه د نومبر په 18 ماښام رامنځته شوې. په سیون کې د لال شاباس قلندر د زیارتونو لپاره خلک روانو. یو مسافر وړونکی بس چې د خیرپور ناتنشا څخه سیون شریف ته روانو په انډس هائی وے لار کې کندې ته لوېدلې ده.
افراد کی ڈیتھ
ہوئی ہے اور 13 کو ریسکیو کر لیا گیا ہے. دیوائی چپپی خکی شل کسان پڑشو دی او 14 کسان پا جوبل حالت کی رویستل شوی دی. پمڑو کی لس معشومان او اتا خزیہم شامل دی او دوی دلال شاباز قلندر مزار تا روانو او دا پیخا دا تیز رفتاری لوجی رمنست شوی دا.
اور تیز رفتاری کے باعث یہ حادثہ پیش آیا.
دا مرستیال کمیشنر پرید الدین پوینا پتیر سیلاب کی دا ابو دا استلو لپارا سڑک کنستل شوی وو او اس پہ دا نیشنل ہائی وے اتارټۍ لخوا کار هم روان دي خو سړک لا مکمل تیار نه دي. نو دغه بس بیا په خراب سړک د تیز رفتارۍ له کبله کندې ته ورزیدلې دي. په سیون خار کې ځایي خبریال راشد سمرو بیا مشال ریډیو ته ویلي
سیون کے قریب جو ہے وہ بارشوں کے بعد جو پانی جمع ہوا تھا اس کو نکالنے کے لیے کٹ
دی وای چې سیون ته نږدې د سیلاب اوبو استلو لپاره سړک ځای په ځای کنستل شوی وو چې وروستو نه دی جوړ شوی. هم د دې له کبله دا پیښه رامنځته شوی. ټول مړي او جوبل کسان بیا ځایي خلکو کو پخپلا روغتون ترسولی. ضلع انتظامیہ پولیسو هیڅ مرسته نه کړی. د پیښې څو ساعت وروسته بیا ضلع انتظامیہ ورزیدلې گاډی د اوبونه راوستلې دي. په روغتون کې د جوبل کسانو خو درملنه هم نه کیږي ولی چې دلته په روغتون کې هیڅ سہولت نشته.
جو لوگ زخمی ہیں
بلخوا د سند صوبې د ترانسپورت او د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن د ترانسپورت سیکرټری ته د دې پیښې د پلټنو امر کړی دی. د سیون پولیس وایي د بس په پیښه کې د مړو شوو او جوبلو کسانو نو تعلق د خیرپور ناتنشاه د یوې کورنۍ سره دی. په تیر سیلاب کې هم دا کورنۍ بې کوره شوې وه. څه وخت یې په خیمو کې هم تیر کړی. د بس ډرایور هم د دغه کورنۍ څخه دی. د سن وزیر اعلی مراد علي شاه د پیښې نوټس اخیستی او د پیښې د پلټنو امر یې هم کړی دی او ډیپټي کمشنر او د پولیسو ایس پی ته د متاثره شوې کورنۍ سره د مرستو کولو هدایت کړی دی. وزیر اعلی ویلي چې په روغتون کې د جوبلو کسانو په سمدستي توګه درملنه وشي. په سن کې د بس د غورځېدلو د لومبۍ پیښه نه ده. له دې وړاندې هم دا ڈول پیخی رمنز تشوی دا اکتوبر پا دیا لسما دا کراچی و حیدرآباد ترمنز پا نوری آباد سیمکی دا مسافر پا یو بس کی وو لگی دلی وو چی اتما شمان او نها میرمن پا گدون اتلس مسافر پا کی سوزی دلی وو نسند ترسنگ دا حیواد پا نور برخو کی دا ڈول پیخی رمنز تکی گی او زیاد تر پیخی دا خراب و لارو دا خراب و گاڑو چلولو او قانون نا عملی کولو لوجی کی گی نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن د خیبر پختونخوا حکومت وای په خونځو کې د غنو ماشومانو داخلي دو تپکتو د زرګونو نو خونکو د ګمارلو پریکړه کړې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او د تعلیمي چارو د کمیټې مشر پختونیار خان پرون مشال ریډیو ته ویل حکومت غواړي چې 13,000 نوي خونکي په ابتدایي او ثانوي سکولونو کې وګماري. هلته د سرکاري سکولونو استادان وایي چې ورله مخه له ستونزو سره مخامخ دي نو حکومت دې هغو مسلو ته هم پام وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې. د خیبر پختونخوا حکومت په سرکاري سکولونو کې د 13,000 استادانو د برتیانو پریکړه کړې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې مشر پختونیار خان د نومبر په 18 مشال ریډیو ته وویل چې دا پریکړه په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمی ستونزې د هواري په خاطر کړې ده. نوموړي وویل چې په ګڼشمیر کې ماشومان په سکولونو کې داخل شوي دي نو د استادانو د کمی د پوره کولو په خاطر یې دا پریکړه کړې ده.
کثیر تعداد سارا زمنگ مشمان انرول شوی دی اور آل کو سب پورے 5.7 ملین زمنگا انرول اسٹوڈینٹ تھی اسکولوں کے دس طرح اندازہ کی جمع اسکولوں کے پرائمری کے 45 اسٹوڈینٹس باندھے یو ٹیچر ورک کری گورنمنٹ نو اگر حساب سارا ہم دا مقتدا چی دا استاد پر دیر مسارا شاٹے جو دا اسٹوڈینٹس حوالے سارا اور دنی ما خبر دا دا چی اور آل ہم دا ضرورت و قدر تسو پریمیشور زمنگا فتیشتان استازان سے ریٹائرمنٹ لانس سے
پختونیار خان زیاته کړه چې د نوو استادانو د برتیانو سمري د تعلیم د محکمې سیکرټري د صوبې اعلی وزیر محمود خان ته لیږلې ده او د دوی کوشش دی چې زر د برتیانو دغه پروسه پوره شي. د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې سیکرټري معتصم بالله شاه د نومبر په 18 مشال ریډیو ته وویل چې دوی وار لمخه په تیرو هفتو کې په صوبه کې په سلګونو نوي استادان برتی کړي دي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې هغه استادان د سحر او ماخام د شفټونو لپاره دي. خو په خیبر پختونخوا کې د هیرا نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن پاکستان صوبائی ډایرکټر خیر الله هواری د نومبر په 18 مشال ریډیو ته وویل چې نوي برتیانې ښه ګام دی خو د صوبې ګڼ استادان دا وخت له یو شمېر مسلو سره مخامخ دي چې د هواری لپاره دوی حکومت ته د مذاکراتو ویلي دي. خو داسې نه ښکاري چې حکومت په مذاکراتو کې سنجیده دي.
مونگا ہمیشا گورنمنٹ تا دا وایو چې تاسو بجائے د احتجاج تاسو مونږ سره مذاکرات په میز راشئ. 10,000 نه زیات استادان دا په عدالتونو کې د خپل حقوق جنگ کوي نو د دې پیسې هم خرچ کیږي د دې وخت هم ضایع کیږي. نو مونږ وایو چې تاسو مونږ ته مذاکرات په میز راشئ کمیټه تشکیل کړئ که زمونږ د عدالتي کیسونو کې جان وي نو مونږ له خپل حق د مذاکرات په میز راکړئ مونږ به عدالت نه وډرال شو. وای چې فائنینشل کرائسس دی نو مونږ وای چې تاسو مالی پوزیشن ټایټ تا او به ته د گورنر هاوس د وزیر اعلی هاوس غیر ترقیاتی اخراجات خو هم کم کا کنه.
د خیر الله هواری په خبره دا وخت صوبې استادان اډ هاک ریلیف د ګرانې سرسم په بنیادی تنخواه کې د زیاتوالي د ترانسپورت میډیکل او د کور د کرایې الاونس غوښتنه کوي چې د غوښتنو د نه پوره کېدو له وجې وخت په وخت په احتجاج کولو مجبور دي. خو متسم بلاشا مشال ریډیو ته وویل چې د ریګولرایزیشن ایکټ لاندې په زرګونو استادان دوی وار له مخه مستقل کړي دي او یا ورته ترقی ورکړل شوې ده. نوموړي وویل حکومت کوششونه کوي او د استادانو د ترقی په لار کې ستونزې نشته. د متسم بلاشا په خبره د تعلیم محکمه کې د بیلابیلو درجې ښوونکي وي او د هغوی برتیانې همیش د خالي سیټونو مطابق کیږي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي عائشه بانو مشال ریډیو ته وویل چې د استادانو برتیانې یوه جاري سلسله ده چې وخت په وخت له ضرورت سره سم نوی خون کی پکې برتی کیږي. نو موري د نومبر په ولسمه مشال ریډیو ته ویل چې دا وخت صوبې تر سوار لسو زیات سکولونو کې په دویم شفت کې د تعلیم سلسله جاری ده. عائشه بانو ویل چې په لومړی پړاو کې دا وخت دیرویش سبا مستقل استادان خستل شوی دي چې په راتلونکي کې به نورې برتیانې هم وشي. دا په داسې حال کې ده چې د سرکاري پرایمري سکولونو استادانو په تنخواه او پنشن کې د زیاتوالي او په نوکرو کې د ترقۍ لپاره د روان کال د اکتوبر لشپږمې د شاوخوا یوې اونۍ لپاره په پېښور کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته احتجاج کړی چې وروسته یې له حکومت سره د مذاکراتو تر کامیابېدو وروسته ختم کړ. دغه استادانو د خپلو نوکریانو د مستقل کېدو لپاره د روان کال په جون کې د اسلام آباد په بنیګالا کې د عمران خان کور مخې ته احتجاجي پرلت هم وهلې وو چې وروسته د خیبر پښتونخوا د حکومتي غړو تر ډاډ وروسته ختم شوی وو. د صوبایي اسمبلی غړي پښتون یار وویل چې د نوو استادانو په برتیانو کې به ترجیح هغو ښوونکو ته ورکړل کېږي چې وار له مخه یې د ان ټي اس یا نېشنل ټیسټینګ سرویس ازموینې پاس کړي دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګه د بنو یو عدالت پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ غړي حنیف پښتین د ضمانت درخواست اوریدنه د نومبر تر 28مې ځنډولې ده. د نوموړي وکیل پیر عرفان خان وای پرون د کیس اوریدنه د وکیلانو کاربندې سره وجو ځنډید. تر دې مخکې هم د پښتین د ضمانت درخواست په اړه اوریدنې ځنډیدلې دي. پولیسو په نوموړي تور پورې کړی دی چې په 2019 کال کې په پولیسو په ډزو کې یو سرتېری وژلې او دوه یې ژوبل کړي وو. هغوی وایي نوموړي هغه مهال ډزې وکړې چې پولیسو د گرفتاری لپاره په بنو کې په کور چاپوالې وه. خو د پښتین وکیل او پښتون ژغورنې غورزنګ دا تور ردوي او وایي چې پر ضد یې مقدمه سیاسي ده. عمر وزیر نور معلومات راکوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ حنیف پښتین وکیل پیر عرفان خان مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 18مه د حنیف پښتین د ضمانت لپاره اورېدنه وه چې د وکیلانو د هړتال له وجې د نومبر 28مه ته اورېدنه عدالت لخوا وغځول شوه. خو د نوموړي په وینا د کلونو نه د پښتین د کیس اورېدنې یوه بله نېټه ته غځول کیږي. حنیف پښتین د تیرو درې کلونو او اووه میاشتو نه د بنو په زندان کې دی چې وخت په وخت یې د کیس اورېدنې شوې، خو لا هم د کیس او ضمانت څه پرېکړه نه ده شوې. د حنیف پښتین د څنګ ملګری او ملي جمهوري غورځنګ صوبایي جنرال سیکرتر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل عدالت یې کیس یوه بله نېټه ته غځوي.
تر درې کاله او میاشتې راسه جیلی اف آی آر کښې نیولی شوی وو. تر نن ورځې پورې مثال د دغه کیس کې هېڅ قسمه پرمختګ نه کېږي. تر اوسه پوره په ده کې یو ګواه پېښ کړی دی، نور ګوایان نه دي پېښ شوي. بس په هره پېښي باندې کله فایل نه وي، کله وکیل نه وي، کله مثلا د جج مشکل وي، کله هغه سپیان یا سچوګان چې څوک پکې ګواهان دي هغه نه وي. تاریخ په تاریخ هغه د عالي وزیر په کشن باندې په کیس کې تخیوري دپاره بدلی شي. حنیف سره زه هره هفته یعنی مونده په مونده زه د سره لیدنه کتنه مې کېږي. ډېره لوی حوصله هم لري او انشاءالله په دې باندې دای متولی هم نشي.
حنیف پښتین باندې جوړه مقدمه کې پولیسو ویلي چې نوموړي لخوا په ډزو د استخباراتي ادارې یو اهلکار وژل شوی او دوه پولیس سرتېري ژوبل شوي. دوی د نوموړي گرفتاری پر مهال هم خبري غونډه کې دا تور پورې کړی وو. خو پښتون ژغورنې غورزنګ دغه ردوي او وایي چې پښتین بې بنیاده مقدمه کې نیول شوی. پښتون ژغورنې غورزنګ وخت په وخت د حنیف پښتین د غورزنګ بل مخکښ علي وزیر او نورو گرفتار شوو ملګرو د رهایي لپاره مظاهره کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
په روسیو کې د راولپنډۍ په جیل کې د بشري حقوقو د فعال او سیړونکو ادریس خټک د بند درې کاله پوره شول. داغه کورنۍ او وکیل وایي هڅه کوي چې داغه قضیه له پوځي څخه ملکی عدالت ته انتقال کړي. د پاکستان یو پوځي عدالت خټک ته په 2021 کال کې د ریاستي رازونو شریکولو او جاسوسۍ په تور د بند 14 کلنه سزا واوروله چې د نوموړي وکیل چیلنج کړی ده. د لاهور هایکورټ په روسیو کې پوځي عدالت ته امر وکړ چې په یو میاشت دنه نه دی د خټک مقدمه واوروي. بشیر ګواخ تفصیل راکوي.
په اډیاله جیل کې بندي د بشري حقوقو فعال او څېړونکي ادریس خټک وکیل وایي چې د نوموړي د سزا د چلنجولو درخواست اوریدلو او ملکی عدالت ته د مقدمې لیږدولو لپاره یو نوی مخکې لاهور های کورټ ته اپیل کړی دی. د 2020 کال په دسمبر کې د پاکستان یو پوځي عدالت ادریس خټک ته د ریاستي رازونو د ساتنې او جاسوسۍ مخنیوي قانون سیکریټ سرویسز اکټ لاندې 14 کلونه قید سزا اورولې وه، خو هغه دا پریکړه چیلنج کړې ځکه چې د هغه وکیل انعام الرحیم وایي پوځي عدالتونه پر یو ملکی وګړي د پوځي قوانینو د عملي کولو اختیار نه لري. نوموړی د نومبر په 18مه مشال ریډیو ته وویل چې د خټک د سزا چیلنجولو درخواست نه دی اوریدل شوی، نو ځکه یې د لاهور هایکورټ دروازه ټکولې او هلته قاضي حکومت ته حکم کړی چې د خټک اپیل دی واوریدل شي.
د قانون تر مخه ادریس خټک باید د فیصلې تر اورول کېدو په 24 ورځو کې دننه د سزا په خلاف اپیل دار کړی وي. هغه هم داسې کړی وو، خو یو کال وشو چې فوزي عدالت د مقدمې د اوریدو وخت نه ورکوي. موږ هایکورټ ته لاړو چې فوزي عدالت ته ووایي چې د اوریدنې نیټه راکړي. په دې سره موږ غواړو چې دا قضیه په پای کې ملکی عدالت ته ولېږدول شي. قانون وایي چې فوزي عدالت پر ملکی وګړو مقدمه نشي چلولی، نو ځکه د ادریس خټک نیول او سزا کېدل غیر قانوني دي. هایکورټ د دفاع چارو سیکرټری ته ویلي چې په یو میاشت کې دننه دي د ادریس خټک د سزا خلاف درخواست واوریدل شي.
د انعام الرحیم په خبره کې په یو میاشت کې په درخواست اوریدنه ونه شو، نو د حکومت په خلاف به د عدالت د حکم نه منلو مقدمه کوي. مشال ریډیو په دې اړه د پاکستان دفاع وزارت سره رابطه وکړه. هلته د رسنیو د برخې مسؤلینو ویل چې چارواکي په روانو عدالتي قضیو تبصرې نه کوي، خو په پارلمان کې د بشري حقوقو د کمیټې غړي محسن داوړ ویل حکومتي استازي به ورغواړي او د دې پوښتنې ځواب به ترې اخلي چې د ملکی عدالتونو په موجودیت کې پر ولسي وګړو ولې په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلیږي.
په دې کې هلته د منسټری طرف نه ریسپانس راځي چې دا کیس سب جوډیس ته په عدالتونو کې د عدالتونو فیصله کړې ده، او به هر حال بیا هم د ډیبیټ لپاره چې کم از کم په دې خبره خو ډیبیټ وشي چې د فوج عدالت چې کوم نه پسیبل ان سړی باندې مقدمه چلایي. د دې ریسپانس همیشه هم دا غوښتي چې چونکه عدالت فیصله کړې ده، نو موږ پکې اوس نور منسټری پکې مداخلت نشي کولای د انساني حقوقو، او موږ به بیا هم فورس کوو چې خامخا سره ډیسکشن پوښي او دا کمیټه
خبره. ادریس خټک د بشری حقوقو له نړیوالې ادارې امنیسټی انټرنیشنل سره په افغانستان قبایلي سیمو او بلوچستان کې د څېړونکو په توګه کار کړی دی. د نوموړي کورنۍ وایي هغه په 2019 کال کې پاکستان کې په زور د لادرک خلکو د یو لس په برابرولو بوخت و چې له اسلام آباد پېښور ته پر لاره ملکی جامع اغوستو امنیتي اهلکارو له موټر ښکته او د ځان سره یووړ. هغه تر یو کاله لا درکه و، خو د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو پر لابسې فشارونو او عدالت ته داغه د کورنۍ تر تګ وروسته دفاع وزارت ومنله چې نوموړی د پوځي استخباراتو ملټري انټلیجنس سره د جاسوسۍ په تور بندې دی. د هغه لور تالیا خټک د نومبر په 18مه مشال ریډیو ته وویل چې پلار یې جاسوسي نه بلکې د بشري حقوقو په اړه څېړنې کولې چې جرم نه دی. هغه زیاته کړه چې په خاورته له پلار سره د ملاقات اجازه نه ورکول کېدله، خو اوس دوی کولای شي زندان ته ورشي.
موږ دې په جیل کې موږ پاپا سره موږ ملاوي شو، لکه لاس هم ملاول شي، تاسو هغه هم کولای شي. ما خور هغه چې ماشومان ما پاپا گرانڈ چلڈرن نو چې پاپا گئی سره لگو سب پورے صرف دو زلی ہم ناو دے اگئی دوار ہم چھتے اگئی خو پاپا نہ پیجنی لکہ پاپا ہم زر خپا کی گئی ہم مجھے ہم زر خپا کی گئی چھتے پاپا خپل فرسٹ گرانڈ چلڈرن سره آگا سے بانڈنگ نشی اکثر چھتے مجھ دے کور اگا خوراک ورتے ہو سو.
د بشیر حقوقو په اړه د څېړونکو ترڅنګ ادریس خټک په سیاست کې هم فعال پاتې شوی دی. هغه تر نیول کېدو لږ مخکې د نېشنل پارټۍ د خیبر پښتونخوا مشر و. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د 2020 کال راهیسې د ادریس خټک د خوشی کولو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. دوی په دې اړه څو ځل د پاکستان حکومت ته خطونه لیږلي چې ادریس خټک دې ژر تر ژره خوشی کړي.
د مشال ترڅنګ اوسه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو نن د ماشومانو د جنسي استحصال پروي د تشدد او نورو زورونو مخنیوي له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. ملګري ملتونه وایي حکومتونه باید پر ماشومانو د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره تګلارې او قوانین جوړ کړي. په خیبر پښتونخوا کې هم زرګونه ماشومان د بېوزلۍ له وجې کار ته اړ دي او د سازمانونو او پولیسو په وینا سلګونه یې د زورونو ښکار کیږي. له دې پرته لکونه ماشومان ښوونځو ته نه ځي، خو صوبایي حکومت وایي د ماشومانو د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي. د فرخندې اسد رپورټ د یو ماشوم په غږ پیلېږي. دا اصغر خان دی چې د پېښور په کوهاټ روډ د گاڑو په یو ورکشاپ کې کار کوي. اصغر خان وای عمر یې 12 کاله دی، خو سکول ته ځکه نه ځي چې د کور ذمہ‌واری لري. له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړی وای د وړوکوالي نه د گاڑو په دغه ورکشاپ کې کار کوي او خوشاله دی چې استاد یې یو ښه سړی دی او خیال یې ساتي. په خیبر پختونخوا کې په زرګونه ماشومان د گاډو په مستری خانو، دکانونو او نورو ځایونو کې کارونه کوي. په دغو کې د زیاترو عمرونه د 12 کالو نه تر 18 کالو پورې وي. د اصغر خان استاد انور خان مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې ماشومان زیاتره د غریبۍ له وجې مستری خانو یا نور د کار ځایونو ته راځي او ځینې پکې د کار پر مهال د ناسمو رویو، کمې دیاړۍ او تشدد سره هم مخامخ کیږي. هر کال په نړۍ کې د نومبر 13 پر ماشومانو ته تشدد له دوی سره د جنسي زور زیاتی او د ناسمو رویو د مخنیوي په توګه لمانځل شي. ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه د دې ورځې په مناسبت ورکړې چې دوی غواړي نړیوال حکومتونه په خپلو هیوادونو کې داسې پالیسۍ جوړې کړي چې ماشومان د تعلیم او بنیادي سهولتونو نه محرومه پاتې نشي او پر ماشومانو د جنسي تشدد د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي. په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیري خلاف او د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو یوې غیر سرکاري ادارې ساحل د روان کال په سپتمبر میاشت کې په خپل یو خپور شوي رپورټ کې ویلي وو چې د روان کال په لومړی او شپږو میاشتو کې په څلورو واڼو صوبو، ګلګت، بلدستان او اسلام آباد کې په 2012 ماشومانو د تیري پیښې ثبت شوي دي. په پېښور کې یو دکاندار هارون خان مشال ریډیو ته وایي هلته غربت په زیاتېدو دی، خلک مالي مسلې لري نو ځکه مجبوره دي چې ماشومان د سکول پر ځای کار ته ولېږي. د غیر سرکاري ادارې ساحل د رپورټ تر مخه د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پر ماشومانو د جنسي تیري 1100 د هغوی د تختونې 803 د ورکېدو 212 او د ماشوموالي د ودونو 26 پیښې ثبت شوې دي. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوي چې د جنسي تیري ښکار 55% نجونې او 45% هلکان وو. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو فعال عمران ټکر د نومبر په 18 مشال ریډیو ته وویل د خیبر پختونخوا حکومت د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازي کړې خو زیاتوي په دې اړه لا هم ډېر کار پاتې دی.
تعلیم ته وګوره، د بینظیر انکم سپورټ پروګرام د سروے لاندې اوس هم په خیبر پختونخوا کې 47 لاکھ ماشومان چې دي دا آؤٹ آف سکول دي. دغه شانته بیا په سټریټ باندې چې په خور کوم تکټ خارونه وګوره دا 8-10 هزار پورې ماشومان په سټریټ باندې کار کوي. تر کم عمرې ودونو شرط چې وګوره دغه شان بیا که په سکولونو کې په مدرسو کې مونږ د جسمانی یا بدنی سزاګانو خبر وکړو هغه خو په روزانه بنیاد باندې په هر سکول کې او په هر مدرسه کې یا په هر جماعت کې دغه پریکټس چې دی نو سټیل کنټینیو دی. لکه په 2019 کې 185 کیسز د چایلډ سیکچوئل ابیوز د کے پی پولیس سره رپورټ شو او په 2021 کې چې دی جمع کمه شمېره راغستې وه په هغې کې 360 کیسز سیونو هغه رپورت شو.
بلخوا د خیبر پختونخوا د ماشومان د حقوقو خوندي ساتلو حکومتي کمیشن یو مشر وقار احمد نومبر په ولسم مشال ریډیو ته ویل دوی کوشش کوي چې په صوبه کې د ماشومان حقوقونه خوندي کړي او زیاتوي. په 2006 کال کې د پاکستان پارلمان د ماشومانو د تحفظ په اړه د سزاګانو یو قانون منظور کړی و چې پکې پر ماشومانو په جنسي تیری کې ککړو کسانو ته د مرګ سزا وړاندیز شوی دی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لن خبرونه له مجید بابر اورو.
د سیند صوبې په سیمن کې له سړک سره نږدې یوې کندې ته د مسافرو د بس پرېوتو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 40 کسان وژل شوي او 14 ژوبل دي. د جام شورو ضلعي انتظامی مشر فرید الدین مصطفی بیگانه وخت مشال ریډیو ته وویل چې بس له خیرپور ناتنشا سیمې څخه سیمن شریف ته پر لاره و چې پرون ماښام پر اباسین لویه لاره کندې ته پرېوت. مصطفی زیاته کړه چې سړک یې په پشکال کې تر سیلابونو وروسته د اوبو ایستلو لپاره کیندلی و او د بیا ودانۍ چارې روانې وي، خو پکې کندلا هم نوا ډکه شوي. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې د امن پاسون په نوم لاریون اعلان کړی. د غورځنګ مشر منظور پښتین د نومبر په 18 ماسخوتن مهال پر خپل رسمي ټوټر پاڼه په بیان کې ویلي دي چې لاریون به نن په لکی مروت کې لشین باغ څلور لارې پیلېږي. په لاریون کې د یو شمېر نورو ګوندونو ډلو مخکښ لري او پلویان هم برخه اخلي. د راولپنډۍ په اډیاله دندان کې د بشري حقوقو د بندي فعال او څېړونکي ادریس خټک وکیل وایي چې لاهور هایکورټ پوری عدالت ته امر کړی دی چې په یو میاشت کې دن ندی د نوموړي د قضیې اوریدنه وکړي. انعام الرحیم د نومبر په 18 مشالې روته ویل یو پوری عدالت د 2021 زیږدیز کال په دسمبر کې خټک ته د دولتي رازونو د ساتنې او جاسوسۍ مخنیوي له قانون سره سم د 14 کالو د بند سزا اورولې وه. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په سکولونو کې د زرګونو نوو استادانو د ګمارلو پریکړه کړې ده. د اوکراین ځواکونو د نومبر په 14 وویل چې په ختیځ کې د روس لخوا یو شمېر بریدونه په شاه وتنبول شول. دا په داسې حال کې ده چې ماسکو د اوکراین د توانایي بنیادي ډانچې نښه کولو ته دوام ورکړی چې له وجې د ژمي د موسم په پیل کې د برېښنا او قدرتي ګیسو په رسد کې د کمښت او خنډونو لامل کیږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. د طالبانو حکومتي چارواکي وایي په روزګان کې د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو لاټکونو څخه د غلا په تور سلويخ مشکوک کسان نیولې دي. رپورټونه وایي د چهارشنبه په شپه لسګونه کسانو د خوړو نړیوال پروګرام لګاړو څخه سلګونه بوجۍ خوراکي توکي غلا کړل. هغه سازمان دا پیښه نه ده تایید کړې خو وایي په افغانستان کې مرستو ته دوام ورکوي. تفصیل په دې
طالبان وایي چې په اوروزګان ولایت کې د خوړو د نړیوال پروګرام د خوراکي موادو د غلا په تور لسګونه تنه نیولې دي. د راپورونو له مخې د چهارشنبه په شپه نامعلومو کسانو په اوروزګان کې د خوړو د نړیوال پروګرام له موټرو څخه سلګونه ګونی اوړه او نور خوراکي مواد غلا کړي دي. د اوروزګان ولایت د لومړی امنیتي حوزې مسؤل مولوي دفاعي وایي د پیښې په تړاو 40 کسان نیول شوي او څېړنې ورڅخه روانې دي. د اوروزګان د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری آغا ولی قریشی موټر چلون کې پدې ملامت بولی چې موټرونه سمځاینه ودرولي. نو موړې همدارز وایي دغه پیښه له امنیتي کسانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام د کارکونکو د نه همغږی له عمل رامسته شوې ده.
د دې داسې ځای موټران درې ولې چې نه د دې رسمي اډه وا او نه د دې په نامو ته ځای نږدې ځای وو او نه د دې دفتر سره نږدې ځای وو نه د دې هغه تم ځای وو نه امنیتي کسانو د ځان سره په جریان کې کړی وو. نو بیا د شپې موټران وهل شوي او وروسته چې امنیتي کسان هم خبر شو بیا د کلي سلیوش مشکوک کسان د دغه غلا په تور نیولي دي.
له بلې خوا ځایي سرچینو ویلي چې امنیتي کسانو په همدې سیمه کې یو شمېر کلیوال د پیښې په تړاو امنیتي حوزې ته بیولي دي. د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي مواد له کندهار او روزګان ته لیږلی وو. تر دې په خوښ او خوښ پښ میشتي وړاندې هم په اوروزګان کې د همدې ادارې یو موټر چې خوراکي مواد پکې بار وو چور شوی وو. د خوړو نړیوال پروګرام په ټرینکوټ کې د خپلو لاریو له کاروانه د لسګونو بوریو اوډو دالو او نور موادو د غلا په اړه څه نه دي ویلي، خو ویلي دي چې لا هم په افغانستان کې هغو کورنیو ته خوراکي مواد رسوي چې مرستو ته اړ دي. د دغه پروګرام ویاندوی وحیدالله امانی تیره شپه وویل
ډبلیو ایف پی د ژمي د میاشتو په خاطر په پام کې لري چې هر میاشت په ټول افغانستان کې څه باندې 15 میلیونه خلکو ته مرسته ورسوي. په دې مرسته کې کابو 100,000 ټنه خوراکي مواد شامل دي چې په لرې پرتو سیمو کې زیرمه شوي دي.
د ژمي په درشل کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام له اټکلونو سره سم نږدې 19 میلیونه افغانان په نس ماړه نه دي.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلس نیمو بجو،
د کرخه په غاړه
په یو بجا،
سندری جادوګری
په دو نیمو بجو،
پام کوا
په درې نیمو بجو،
د مشال پنوم
په سلورو بجو. د خیبر پختونخوا د پلانونو او پرمختیايي چارو ادارې د تیرا درې لپاره یو ځانګړی پرمختیايي پروژه منزوره کړې ده. د خیبر انتظامی مشر شاه فهد خان پرون مشال ریډیو ته ویل دا پروژه په تیرا کې تر سروې وروسته جوړه کړې چې ورباندې 6 کروڑ روپے لګښت راځي. د ویل د پلانونو او پرمختیايي چارو ادارې په اصولو کې پروژه منزوره کړې او چې د صوبې مالی حالت سم شي نو بیا به چارې پیل شي. د سیمې اوسیدونکو وایي حکومت خپل پلانونه عملي کړي. د فرهاد چینوا ریپورت ته غوښه
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د خیبر پختونخوا پلانونو جوړونې او پراختیا ادارې پی ان ډی تیرا درې لپاره یو ځانګړې پرمختیايي منصوبه منظوره کړې چې په دې به لږ تر لږه 6 کروڑ روپۍ لګښت راځي. د دې ځانګړې پرمختیايي منصوبې لاندې به هلته لایو سټاک، اریګیشن یا بخور او زراعت او نور مختلفو شعبو کې د خلکو مرسته کولی شي. د خیبر ډیپټی کمشنر شاه فهد خان د نومبر په 12 مشال ریډیو ته ویل چې دوی په تیرا دره کې یو سروې کړې وه او د خلکو د ضرورتونو په بنیاد ورته دا ځانګړې منصوبه تیار کړې او چې فندونه ورته راشي نو کار به پرې شروع شي.
سروې هم کړې وه، سپکه د اوبو سکیم زو سروډونه وو، اګریکلچر ریکلیمیشن پکې کنه وغیرہ، نو هغه ماستر ډاکومنٹ ما جوړ کړی دی او هغه بز ما مطلب پی این ڈی ڈپارٹمنٹ شاہاب صاحب تما یو پیرا پریزنٹ کړی مو کنه، نو هغه ان پرنسپل خو ماتی ویل چې بای ان شاء الله دا اپروڈ دی، نو هغه چې لګ معمولی دا فائنانشل دغه ٹھیک شي نو هغه به ان شاء الله د پی ڈی ڈبلیو پی په فورم به پریزنٹ کیږي ان شاء الله اپروڈ هم شي. ابه په دې معنی ٹینڈر وغیرہ او چې کار ان شاء الله شروع کیږي. به
د تیرا درې وګړی زاهد خان پردی وایي په کار د حکومت بیا داسې اعلانونه عملي کړي او هلته متاثره شو خلکو ته سهولتونه ورکړي.
حکومتونه خو ټول لکه اعلانونه کوي کنه خو عمل پې نشي. فصلونه یې ډېر زیات نقصان شوی، کورونه ویران شوي، دا غریبان په خیمو کې وسم نوستي، سرکونه چې کم دي کنه دومره خراب شوي دي کنه، بیمار زنانه پرشنوله دومره تکلیفونه دي کنه چې هغه تلی نشي چې نور ایمرجنسی تر جوړ نه شي. خیمه لګې دي نو پاکي مشمونه یخنه مسالم دو برانونم دي، سکولونه فول ویرون شوی دي، ویلونه ډیر دی خو څه په ډیپ ټیم نه کوي، څه خراب شوی جوړوي نه او بجلی خو بالکل نشته. ار سړی خپل د جوب سولر سیستم لګولای او چې چوس کی زون لیولږي چې چنګي په مانګو کې په سرونو باندې زنونه وبروړي تکلیفونه ډیر زیات دي.
د خیبر ضلع په تیرا دره او باډه کې په تیر بدمنی او پوځي عملیاتو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوختي او ځایي ولسوای چې هلته د دوی بنیادی اډانه لمنځه وړل شوی. په 2018 کې هلته پوځي عملیات سرته رسیدلي او حکومت ادعا کوي چې هلته امن بحال کړای، کډوال ورستانه شوي او د بیا بحالۍ عمل پکې روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا یو شمیر ګوندونو په هغه صوبه کې د وسلوالو په زیاتو شوو فعالیتونو او پر هدفي بریدونو اندېښنه ښودلې ده. دا تر هغې وروسته ده چې د نومبر په 14مه په لکی مروت کې په برید کې شپږ پولیس والا ووژل شول. تر هغې مخکې د نومبر په 15مه شپې مهال په باجوړ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې دوه سرتېري او یو وسلوال ووژل شو. له دې پرته دا روان کال له اوړي راهیسې د پېښور، سوات، دیر، مردان، شمالي وزیرستان او خیبر په ګډون په یو شمیر ضلعو کې د نام نه پیښې شوې دي چې پر ضد یې فعالانو، سیاستوالانو او ولسي وګړو پراخې مظاهرې او جرګې کړې دي. غلام غوث په خیبر پښتونخوا کې ناامنۍ ته کتنه کړې ده.
په پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک د نومبر په 18مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي حالات ورځ تر بلې په خرابېدو دي، خو صوبایي او مرکزي حکومت د دې د مخنیوي هیڅ ګامونه نه پورته کوي.
پولیس ځوانان ټارګټ کیږي او عام ولس هم ټارګټ کیږي، اغوا برای تاوان یا د بتخورای د پاره چې په ټلیفونونو کې ډیر زیاته اضافه شوې ده، ډیر زیاته اضافه شوې ده. دوی بیخي خاموش دي او هیڅ قسم لا رد عمل هم نه کوي او نو ولس له ډاډ ور کوي، نو ولس ته سو وضاحت کوي. ولس چې د پښتانه چې دی هغه د دهشتګردۍ پر رحم وکرم باندې پریښودي دي. هم دغه یو لار ده چې دا ولسی پاسونونه را پاسېدلې دي. تاسو ګورئ چې په هر ځای کې په زرګونو لکونو خلک را پاسېدلې دي. هم دغه یو لار ده چې ولس به را پاسي، د دې ګوډاګي حکومت نه به هم ځان خلاصوي او د دې دهشتګردو نه به هم ځان خلاصوي.
د ملت پالو ګوندونو او تنظیمونو لخوا دا اندېښنې د هغې وروستو یو ځل بیا راپارېدلې دي چې د نومبر په 14مه نیټه په لکی مروت کې په پولیسو د تحریکی طالبان پاکستان په برید کې شپږ پولیس سرتیري وژل شوي وو او تر دې وړاندې په سوات او دیر ضلعو کې هم د وسلوالو د بیا راتګ په مسله په ولسي پاسونونو کې د ولس لخوا په پراخه کچه د وسلوالو د فعالیتونو په ضد احتجاجونه ترسره شوي وو او د دغه احتجاجونو نه وړاندې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو سو پړاوونه هم ترسره شوي وو چې څه نتیجې ته نه وو رسیدلي. د پښتونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر د نومبر په 18مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د مذاکراتو د پړاوونو وروستو امنیتي حالات نور هم د اندېښنې وړ دي او پکار ده د حالاتو د کنټرول ساتلو لپاره کوټلي تګلاره جوړه شي.
په دې حواله سره مونږ وار په وار کپو صوبایي اسمبلی کې دي، که د اسمبلی نه بهر دي، که چرته زمونږ غونډه کېږي، په هغې کې مونږ وخت په وخت دا خبره ډېره په کلکه کړې ده، ډېره سپامو کړې ده چې دلته په دې وطن کې یو ځل بیا دهشتګردي را روانه ده، دهشتګردي را رسېدلې ده. نو په کار دا ده چې په دې باندې حکومت، ریاست په سنجیدګي سره غور وکړي. خو بدقسمتي دا ده چې د نن ورځې پورې روزانه په پښتونخوا وطن کې یوه نه یوه واقعیا کیږي. هر ډیسټریکټ کې په خاص کر په قبایلي ضلعو کې ټانک لکی مروت، ډیره اسماعیل خان، د سوات پورې روزانه واقعات کیږي، ډیر سیریس سیریس واقعات کیږي. خو حکومت د نن ورځې پورې هیڅ سنجیده جواب نه دی ویلی.
صوبایي او مرکزی حکومت د ملت پالو ګوندونو او تنظیمونو د دې تازه اندېښنو پر رد عمل کې پسندستي توګه سندي ویلي، خو تر دې وړاندې د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان، د پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جان انصاري او د پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیب په سوات کې د ولسي احتجاجونو وروسته د هغه ځای دورې کړې وي او هغه مهال یې ولس ته په ټوله صوبه کې د امنیت د ټینګ ساتلو ډاډګیرنې هم ورکړې وي. خو د وسلوالو په بیانیو او فعالیتونو کتاب لیکونکي ډاکټر خادم حسین وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو واک ته د رسیدلو وروسته بیلابیل وسلوال تنظیمونه نور هم فعال شوي دي.
افغانستان کې د وسلوالو د قبضې مونږه دنیا ته هم دا خبره کوله او ریاست ته هم، د پاکستان ریاست ته هم دا خبره کوله چې دې سره به دوه درې سیزونه په دې منطقه کې زیاتیږي. یو خو به ورسره ټوپکوالي ډلې زیاتیږي، د هغې کې د هغې مورال به های کیږي، د هغې کې به حوصله نوره راځي. دویم به ورسره د ترهګرۍ او انتهاګرۍ دا پوره بیانیه او نظریه دا به زیاته په مخ کې د تلو امکاني، او دریم ورسره به فرقه پرستی په مخ کې راځي او لکه چې کوم جمهوري قوتونه دي هغې ته به د زیان رسولو کوشش کیږي. نو هغه صورتحال مخې طلبه د مرغراغی
د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د عمل د زندیدل وروستو د صوبایي او مرکزی حکومتونو لخوا د امنیت په برخه کې تر دې دمه نوی پالیسی نه ده اعلان شوی، خو وخت په وخت د امنیتی ادارو لخوا د پښتونخوا د قبایلي زیلو په شمول په نورو سیمو کې د وسلوالو په ضد په هدفي عملیاتو کې یو شمیر وسلوال هم وژل شوي دي، او د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ په انخطو کې یو شمیر امنیتي سرتیری هم وژل شوی دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری مودا د روانې نومبر میاشت په پای کې پوره کیږي. خو له تیرو سو میاشتو راهیسې په هغه هیواد کې د پوز د نوي مشر د ټاکنې په اړه بحثونه ګرم دي. دا چې په پاکستان کې د پوز د مشر ټاکنه ولې مهمه ده او حکومت ولې د هغې مهمې چوکۍ لپاره تر اوسه د پوز د یو جنرال نوم نه دی اعلان کړی، د دې پوښتنو د جواب لپاره د ګل ایاز رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده د نومبر پر 9 پوره کیږي، په ملک کې د فوج نوی مشر د ټاکلو په اړه تاوده بحثونه روان دي. په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ اطلافي حکومت دریځ لري چې د آئین او قانون مطابق به په ټاکل شوي نیټه د فوج نوی مشر اعلانوي. خو په همدې حال کې د حکومت مخالف تحریک انصاف ګوند اسلام آباد په لور لانګ مارچ پیل کړی. د سیاسي چارو ځینې شنونکي د فوج نوی مشر ټاکلو په اړه بیلابیل دریځونه لري. ځینې وایي د عمران خان ګوند لخوا لاریون د فوج نوی مشر متنازع جوړول دي، خو ځینې دې سره اتفاق نه کوي او وایي د فوج نوی مشر ټاکنه به په خپل وخت کیږي. په پاکستان کې ولې د فوج د نوی مشر ټاکنه مهمه بلل کیږي او په ځانګړې توګه په دې رستو کې په سیاست کې د فوج مداخلت خبرې معمول جوړ شوی؟ په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې اعزاز سید د نومبر پر 9 مشال ریټیو ویل که سهم د فوج مشر ټاکنې عمل د معمول مطابق روان دي، خو د تحریک انصاف مشر عمران خان له دې څخه تنازع جوړول غواړي. د اعزاز سید په خبره د دې وجه د عمران خان په فوج کې ځینې چارواکي خوښ نه دي او غواړي چې د نوي مشر ټاکنه متنازع کړي.
جو ایک لانگ مارچ ہے، ریلی ہے، وہ نکالے.
عمران خان غختل چې بدا سے حالات کی لاروین وکړي او پام دې مو د کې د پردې تر شا خبرې هم جاری وساتي. کچره د عمران خان خبرې نه منل کیږي نو هغه به ولستا په ډاګ وکړي او عدالت ته هم تللې شي. نو د دې هر څه بنیادی مقصد دا دی چې دا سیاسي معاملہ جوړ کړي.
عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ اس کو ایک سیاست بنائی
جائے. خو عمران خان د نومبر پر اتمه دا خبره رد کړی چې گواکې د حکومت ضد لاریون د فوج نوی مشر ټاکنی په اړه ده. دا په خبره دا د وزیر اعظم شهباز شریف اختیار دی چې څوک د فوج مشر ټاکی، خو د احتساب غواړي. د خبریال اعزاز سید په خبره د فوج نوی مشر په اړه سمری با د نومبر پر 13 یا 14 وزیر اعظم ته ولېږل شي او په دې کې به د 5 کسانو نمونه شامل وي. د پاکستان آئین 233 ماده لاندې ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره د فوج نوی مشر ټاکنه کوي. د فوج یو پخوانی بریګیډیر سید نذیر د نومبر پر 9 مشال ویل چې د دفاع وزارت وزیر اعظم ته د فوج لوړپوري افسرانو چې درجه لیفټیننټ جرنال وي نو په هغه کې د شپږو یا 5 کسانو پینل جوړ شي او دا نمونه وزیر اعظم ته واستول شي. بیا وزیر اعظم په هغه لیست کې نوم انتخاب کړي او هغه ولسمشر ته د حتمی منظوري لپاره ولیږي. د سید نذیر په خبره د فوج نوی مشر ټاکلو په اړه دا روایت نشته چې څوک په فیرس کې سینیئر دی، خو نوموړی وایي موجوده سیاسي اړیګړي له وجې د فوج نوی مشر ټاکنه د ځنډ ښکار ده.
دې وخت کې اصل کې پولیټیکل ګورنمنټ یو خو سټیبل نه دی. دویم خبره زمونږ چې د پولیټیکل پولرایزیشن دی، ډېر تاوتریخوالی دی پکې، ډېر ګواښ دی پکې، او حالات داسې دي چې یو طرف ته لنګ مارچونه کېږي، بل طرف ته مظاهرې کېږي، بل طرف ته حکومت هم داسې مضبوط حکومت نه دی پدې چې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ اطلافي حکومت به د فوج نوی مشر په اړه پریکړه کوي. د دې مخکې هم مسلم لیگ نون په واکمنۍ کې د ملک 15 فوجي مشران جنرال آصف نواز جنجوا، جنرال عبدالوحید کاکړ، جنرال پرویز مشرف او جنرال قمر جاوید باجوا ټاکلی وو. جنرال باجوا د 2014 کال د نومبر پر 9 د فوج مشر ټاکل شوی وو چې وروسته د عمران خان د وزیر اعظمۍ پر مهال یې موده 3 کال لپاره وغځول شوه چې روان 2022 کال د نومبر پر 9 پوره کیږي. د فوج مشر د مودی غزولو په اړه واضح ده چې یو واری موده غزول کیدی شي. د دې لپاره تحریک انصاف ګوند د خپل حکومت په وخت 2019 کال د اگست په میاشت کې جنرال قمر جاوید باجوا د فوج مشر په حیث کاری موده 3 کالو پورې وغزوله، خو سپریم کورټ په هغه وخت کې په لنډه فیصله کې ویلي وو چې د فوج مشر مودی غزولو په اړه قانون سازي وشي. د دې وروسته د پاکستان آرمی بل 2006 له پارلمانه منظور کړل شو او داسې جنرال باجوا کاری موده وغزول شوه. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي هارون رشید د نومبر په 9 مشال ویل چې پاکستان کې د فوج نوی مشر ټاکلو خبر ډیر مهم وي او دا ظلم حالات هم داسې دي.
اکثر داسې هم شوي دي چې دوه درې میاشتې یو دوه ځله داسې هم شوي چې دوه درې میاشتې د تاریخ ختمېدو نه مخکې اپوینټمنټ شوي دي. خو اوس دې ځل نه هم خبر چې دا مسلم لیگ نون حکومت چې دی دا ولې دونه په ټایم اخلي لګیا دی. زما خیال کې خو که د آرمی چیف اپوینټمنټ وشي چې څونه ضرور شي هغه سره د پی ټی آی چې کم احتجاج دی هغه هم یو امکان دا لري چې کمزورې دی شي. کېدی شي د فوج طرف نه دا هغه وي چې لا اعلان مه کوئ. کېدی شي لږ حالات نور ګوري چې سازگار شي د اعلان لپاره نو بیا دا اعلان وشي.
شنونکي دریځ دی چې د فوج نوی مشر ټاکنې کې ځنډ پکار نه دی خو په راتلونکي درې اونیو کې به دا واضح شي چې وزیر اعظم شهباز شریف څوک د فوج نوی مشر ټاکي. یو پخوانی فوجي افسر ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې په عمومي توګه د فوج درې سانګو انفینټری آرټیلری او آرمر کور نه د فوج نوی مشر ټاکل کیږي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د شمالي وزیرستان د شوال اوسیدونکو وایي چې د بجلی د نشوالي له وجې ورځنی ژوند له کړاو سره مخامخ شوی دی. دوی شکایت کوي چې په 24 غنټو کې ورته یوازې 2 ساعته بجلی ورکول کیږي. هغوی دا دعوه هم کوي چې د وابډا چارواکي په دفتر کې نه بلکې په نورو سیمو کې وي. خو د وابډا چارواکي بیا وایي چې دوی په پیښور کې د وابډا د دفتر له لارښوونو سره سم د شمالي وزیرستان خلکو ته بجلی ورکوي. په دې اړه د عمر وزیر رپورټ اورو.
شمالی وزیرستان په ټولو سیمو کې هم بجلی وابډا په نمبر پرې دي چې 3 یا 4 ساعته په نمبر هر سیمه ته په 24 ساعتونو کې پرېښودل کیږي. د میرام شاه امیر علی ګریډ سټېشنو چارواکي وایي چې د ټیسکو پېښور نه ورته شیډول ورکړل کیږي چې همدومره بجلی هر سیمه ته پرېښودلی شي. د شوا اوسیدونکو ملک محمد نور مشال ریډیو ته وویل چې ټول وزیرستان کې بجلی نه مومي خو شوا کې خودم را نشته چې د ضرورت اوبه هم پې پوره کړي.
پسوا کې یو غیستم کې یو غنټه یو چې ماته پر مشوم کې یو غنټه وي او دا داسې وي چې دا کله کله ولټیج ډیر زیات کمی کنه غا ضرورت نه پې پوره کیږي. په دا کې کمی شې شمسي خبره وکي چې په ډېر زیات لوند تلې ته وره په سپیشل غازا نه لوند تلې دي هغه شمسي نشي پوره کولای او لحاظا د امر باندې دا کوم مش دواله نه دي چې یو ته روزان دلای نه یو پوره دي پوره ملګری مې مې طرف لای نه د ټنډي ولا پابند چې ډېر په سستی راو نه دو لحاظا د جی ایم نه د نارت وزیرستان او د جوشي سره تمیش دا خبره پښه باندې پر پټه باندې سکړې وا خو څوک مال نه پکو د خلک زیات ودار د زیات تکلیف ته ورسې په جماعتینا کې بنسته ودا ته د خلک مجبور دا چې احتجاج تر وځي.
د شوا تحصیل یو بل اوسیدونکو عصمت الله وای چې د بجلی لاینونه خراب دي. لاین مین یعنی عمله ډیوټي ته نه حاضریږي. کما خرابي چې جوړه شي نو خپل یې سموي.
د بجلی مسله د ډېر وخت نه په دغلان وخت خبرې دي. راس په وکړ کار چې مثال په 24 غنټې کې 2 غنټې بجلی وي ا دا سو بجلی لو چې مثال کلا کامه وي کلا سرګي وي کنه به انتها تکلیف ته مش خالته چې څومره شذ نه دي کیم خالتي دا د کور منه په سرینه باندې بري کیم شبه تحصیل لرمنو دي یو نشته حاضر کیم دا سو نوجوان کا سوندې دوه درې کا سونه درې دي ا د کوم نه فند وخري وبل تاسو ول سینه دي نو دا د میز بجلی حال دی. مهرباني دا وسی میز دا مسله حال شي نشو حال دا مسله نو په دا باندې اتلین کی تاریخ ته پر میز راځي کیما کمیټي دوه لا یادوي نه صلاحي میز خپل احتجاج ها کی او مثال صرف ته شبه نه چې د وزیرستان روړ دای دا میز بلاکوي مخکې میز د ضلع هنګور اسامیز دا احتجاج یو میز وزیر په احتجاج باندې مجبوری.
د شوه اوسیدونکو د غستونځ په اړه مچکله د شمالي وزیرستان وابډا محکمه یو چارواکي اسماعیل خان نو پوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې یوازې شونه په ټول وزیرستان کې بجلی په نمبر په مخصوص شیډول وشل شوه او دا د پیښور ټیسکو نه ورته شیډول ورکړل کیږي. په 24 ساعتونو کې د 3 نه تر 4 غنټو بجلی ورکولو اجازت دی ځکه چې دغلته د لاندې ضلعو په شان د بجلی بیلونه هم خلک نه ورکوي. نوموړي وویل چې یوازې ولسی خلکو ته نه بلکې سرکاري دفترو ته هم د 4 نه تر 6 غنټو بجلی پرېدي. بل په ډېرو سیمو کې د ده په وینا لاینونه اوورلوډ یعنی بجلی زیاته مصرف کیږي نو ځکه یې ولټیج کم وي. خود لاینونو سمولو کار په ډیرو سیمو کې شروع دی. کس هم خلک د بجلی د کموالی شکایتونه کړي خو وابډا او حکومت په وار وار ویلي چې پاکستان کې په ځنه ډیمونو کار روان دی چې راتلونکو سو کلونو کې سرته رسېدو سره به د بجلی د کموالی د غستونځه تر ډیره حده کم شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په خوست کې د افغانستان د شپږو ولایتونو د لوبډلو ترمنځ سسانګې یا نیزې وهلو سیالۍ شوې دي. پرونی سیالۍ د وزلوبې ملي فیډریشن په نوښت جوړې شوې وې چې موخه یې د نیزې وهنې لوبې ته وده ورکول دي. په دې موضوع د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
د پنجشنبه په ورځ په لومړي ځل د وزلوبې د ملي فدراسیون لخوا په خوست کې د شپږو ولایتونو د سانګې وهلو یا نیزه وهنې ټیمونو ترمنځ سیالۍ وشوې. په دې سیالیو کې چې د زابل، غزنی، میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو اسوارو برخه اخیستې وه، لیدلو او تماشې ته یې سلګونه ننداره کوونکي او د دې لوبو مینهوال راټول شوي ول. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال مشال راډیو ته وویل د دې ټورنامنټ څخه موخه د سانګې وهنې د لوبو پرمختیا او د خلکو سالمه بوختیا ده.
نیزه بازی یا د سانګې وهلو میله یا بازی دا خو یو ډیر لوی تاریخ لري. موږ شپږ ولایتو کې مرواج رواج ده، نو د دغه په دروشت په ارتباط باندې موږ یو پروګرام نیولی دی او تورنمنټ هم نیولی په خوست کې. تاسو وینئ چې ډیر خلکو، ځوانانو، مشرانو ټولو اشتراک پکې کړی ده او همیشه اوس له دې نه بعد له خیره کوشونه کوو چې په ټولو ولایتو کې همداسې دا تورنمنټ جاری وساتو.
افغانستان یو شمیر لرغونی او پزړه پوری لوبي لري چې تر اوسه دنیا والو ته نه دی ورپیژندل شوی. په خوست کې د نیزه وهنې لوبډل مشر بهادر وایي افغاني لوبي باید نه یوازې ژوندۍ وساتل شي، بلکې هڅه وشي چې افغان ورزشکاران نورو هیوادونو کې هم نمایشات ترسره او هغوی له لرغونو افغاني لوبو سره بلد کی.
ایمو ارزو دادو چې مونږ د افغانستان ملي لوبي دا باید نړیوالو ته ورسیږي، دا باید ژوندۍ وسوتو.
بلوري ته هغه اسواره چې د بیلابیلو ولایتونو څخه خوست ته راغلي د دې ځای د خلکو له هرکلي او لوبو سره د دوی له مینې او لیوالتیا خوشحاله دي. د پکتیکا څخه راغلی اسغلونکی محمد صدیق وایي
موږ چې راغلي خوست ته راغلي د نیزه بازي لپاره راغوښتي، موږ ته دعوت راکړې ده. نیزه بازي کې کومې ستونزې نه لرو، خو له فدراسیون څخه موږ ته د یو داسې میدان جوړول سیالۍ ته موږ اسان پې باندې راوځلو. متاسفانه موږ هغه نه لرو په پکتیکا کې، خو یو شخصي ځکو کرنیز ځکو کې موږ هلته خپلې لوبې ترسره کوو.
د زابل ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی بهایی جان وایي دا لوبې پوره لرغونتوب لري او د ده پلار هم د پخواني ټولواک محمد ظاهر شاه په پاچاهۍ کې د نیزه بازۍ په لوبو کې لوبېدلی وو.
د بیا دپاره دوامي سي دا لوبې خدانسته دا تاریخي لوبې دي. موږ په جشنو کې لوبېدلی یو په ټینګ کې د ظاهر شاه بابا په ټینګ کې زما بابا لوبېدلی د په جشن کې، خو تر اوسه پورې موږ ته دا پاملرنه نه وه سوې.
یاد دیوی د خوست په شمیر سیمو کې هم له ډیر پخوانه د نیزه وهنې لوبې کیږي چې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د نیزه وهنې ټیمونه او په انفرادي ډول آسواره پکې ګډون کوي. خو دا لومړی ځل دی چې د زون په کچه د وزلوبې د ملي فدراسیون په نوښت په دې ځای کې د څو ولایتونو د نیزه وهنې ګډ ټورنمنټ جوړ شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وګورئ. د مشال ریډیو پروګرامونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د دې خبرونه اخیری شیبو ته راغلی او لنډ خبرونه به د مجید بابر نوورو.
د سیم سوبی په سیمون کې له سړک سره نږدې یوې کندې ته د مسافرو د بس پرېوتو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شل کسان وژل شوي او دیارلس ژوبل دي. د جام شورو ضلع انتظامی مشر فرید الدین مصطفی بیگانه وخت مشال ریډیو ته وویل چې بس له خیرپور ناتنشا سیمې څخه سیمون شریف ته پر لاره وو چې پرون ماښام پر اباسین لویه لاره کندې ته پرېوت. مصطفی زیاته کړه چې سړک یې په پشکال کې تر سیلابونو وروسته د اوبو ایستلو لپاره کیندلی وو او د بیا ودانۍ چارې روانې وي، خو پکې کندله هم نه وه ډکه شوې. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د امن پاسون په نوم لاریون اعلان کړی. د غورځنګ مشر منظور پښتین د نومبر په 18 ماسخوتن مهال په خپل رسمي ټویټر پاڼه په بیان کې ویلي دي چې لاریون به نن په لکې مروت کې لشین باغ څلور لارې پیلېږي. په لاریون کې د یو شمېر نورو ګوندونو ډلو مخکښ کړیو پلویان هم برخه اخلي. د راولپنډۍ په اډیاله دندان کې د بشري حقونو د بندي فعال او څېړونکي ادریس فټک وکیل وایي چې لاهور هایکورټ پوری عدالت ته امر کړی دی چې په یوه میاشت کې دننه د نوموړي د قضیې اورېدنه وکړي. انعام الرحیم د نومبر په 18 مشالې ته ویل یو پوری عدالت د 2021 زیږدیز کال په دسمبر کې خټک ته د دولتي رازونو د ساتنې او جاسوسۍ مخنیوي له قانون سره سم د 14 کالو د بند سزا اورولې وه. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په سکولونو کې د زرګونو نوو استادانو د ګمارلو پریکړه کړې ده. د اوکراین ځواکونو د نومبر په 13مه وویل چې په ختیځ کې د روس لخوا یو شمېر بدونه په شا وتنبول شول. دا په داسې حال کې ده چې ماسکو د اوکراین د توانایي بنیادي ډانچې نښه کولو ته دوام ورکړی چې له وجې د ژمي د موسم په پیل کې د برېښنا او قدرتي ګیسو په رسد کې د کمښت او خنډونو لامل کېږي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. موږ امید کوو چې نننی پروګرامونه به تاسو خوښ شوي وي. سبا له بل نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه ملیحا میرزاده، مجید بابر او تکنیکی همکار پلوشه درنه په یو ځای اجازه پاړو. خاد آباد او خوشحاله اوسئ.